نظر شماست.
اته بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه هم لرو، خو په پیل کې لاند خبرونه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان سره د خپل هیواد د نورو 328 میلیونه ډالرو مرستې خبر ورکړ. ښاغلی بلینکن په یو بیان کې چې بیګا پر ټویټر خپور شو، ویلي چې دا اقدام له افغانستان سره د بشري مرستو د ملاتړ په هدف ترسره کیږي. هغه لیکلي چې دا مرسته په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د بشري مرستو د غوښتنې په ځواب کې کیږي او د نړیوالو مرستندوی ټولنو له لارې به ترسره شي. دا په داسې حال کې چې ژمی را روان دی او د افغانستان خلک له سختې بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي چې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان لاستازي طارق علي بخیت سره د افغان ښځو او ځوانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړي. میرمن امیری پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د واویېمې غونډې په حاشیه کې له ښاغلي بخیت سره په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټوماس ویسټ هم حاضر وکتل. میرمن امیری ویلي دوی په دې کتنه کې موافقه وکړه چې د افغان نجونو د تعلیم لپاره باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو د یوې برخې په توګه کار وشي. د نجونو تعلیم هغه مسله ده چې په کور دننه او بهر یې په وار وار ملاتړ شوی او د طالبانو له حکومته غوښتل شوی چې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیا پرانیزي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پر طالبانو غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کاري فرصتونو د برابرولو او بشري حقونو ته د درناوي په ګډون ټولو افغان وګړو ته انډول فرصتونه برابر کړي. ښاغلي شریف له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه همداراز له طالبانو غوښتي چې د دوهې پر تړون عمل وکړي. د دې تړون له مخې امریکا خپل پوځي ځواکونه له افغانستانه وویستل او طالبانو په بدل کې د نورو ژمنو ترڅنګ ومنله چې بشري حقونو ته به درناوی کوي او په افغانستان کې به ترهګرو ته اجازه نه ورکوي. ښاغلي شریف وویل طالبان د دوهې تړون لاسلیک کړی نو باید درناوی هم وکړي. طالبانو د ښاغلي شریف د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په ایران کې د روانو مظاهرو په اوج کې متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد د خلکو لپاره د انټرنیټ په خدماتو کې اسانتیا راولي. انټرنیټي خدمات د ایران د حکومت د اقداماتو په نتیجه کې سخت زیانمن شوي. په ایران کې رواني مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې د مهسا امینی په نوم یوه ځوان نجلۍ د ایران د گشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نه مراتولو په تور د سپتمبر په 14 ونیوله او درې ورځې وروسته په کوما حالت کې روغتون ته یوړل شوه چې هلته یې ساه ورکړه. د امریکا د خزانه وزارت پرون د سپتمبر په 28 په یو بیان کې وویل چې امریکا هڅه کوي د انټرنیټي خدماتو د جواز اپډیټ کولو لپاره په ایران کې له انټرنیټي ازادۍ څخه ملاتړ پراخ کړي. بیان زیاتوي په داسې حال کې چې د ایران حکومت له نړیوال انټرنیټ څخه د خلکو ارتباط پرې کوي. متحده ایالات داسې اقدامات کوي چې لمخې د ایران خلکو ته د حقایقو په اساس د معلوماتو جریان چمتو کړي. او اوکراین غواړي په پلازمینه کیف کې د ایران ډیپلوماتیک حضور روسیې ته د دې هیواد لخوا د ډرونونو د سپارلو په غبرګون کې محدود کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې وویل چې د اوکراین پر ضد د جګړې د پرمخ بیولو لپاره روسیې ته د وسلو ورکول یو غیر دوستانه عمل دی چې د اوکراین او ایران اړیکو ته جدي زیان پیښوي. بیان زیاتوي چې د داسې یو غیر دوستانه اقدام په غبرګون کې اوکراین پریکړه کړې چې په کیف کې د ایران د سفیر د کار جواز ختم کړي او په سفارت کې د ایراني ډیپلوماټانو په مرکه د پام وړ کموالی راولي. ایران تر اوسه د دې پریکړې پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د امریکا او ایران هغه تورونه رد کړي وو چې ویل یې د اوکراین پر ضد جګړه کې روسیې ته ډرونونه ورکړي دي. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د طالبانو حکومت وایي د کابل د وزیر اکبر خان سیمې په 14 کې 4 تنه پکې وژل شوی پاړی څړنی کوي.
د موږ کشمیري حدونه لاس کار شوی دي ترڅو معلومه کړي چې دغه کار د چا او د څه هدف لپاره تر سره شوی دی.
خو کابل خریان بیا وایي طالبان د امنیتي پیښو په برخه کې مسلکي چلند نه کوي او د امنیت پر اوستلو کې پاتې راغلي دي.
انفجار زیات
14 زیات دی او موږ د خوندیتوب احساس نه کوو. طالبان امنیت نشي خوندي کولای، خلک هم ورسره همکاري نه کوي. د دې لپاره چې خلک تریویریږي دوی مسلکي نه دي.
د دې ترڅنګ به ووري چې د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د 328 میلیونه ډالرو نوې مرسته اعلان کړه او د ملګرو ملتونو سرمنشي د ایران له ولسمشر سره په کتنه کې په ایران کې د بشري حقونو پر مسلې خبرې کړې. د رواني وسات په دویمه برخه کې درسي سات خبرونه هم لرو.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې په کابل کې د پرونی 14 د تلفات په شمیر کې زیاتوالی راغلی، ملګرو ملتونو، متحده ایالاتونو او نورو د بریټ غندلای په 15 ورځو کې د دریم 14 د چې په کابل کې کیږي په دی اړه جزئیات احمد تکل را کوي.
د کابل د پلازمینې په امن سیمه وزیر اکبر خان مینه کې د پرونی 14 د مړو شمیر چې لومړی 4 تنه وو او تنو ته لوړ شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا حمله د وزیر اکبر خان د جامع جماعت مخې ته د یو موټر بم د 14 له کبله شوې ده او پر اوو مړو سربیره د ماشومانو په ګډون له 40 زیات نور کسان هم پکې ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور بیګا ازادۍ راډیو ته ویل 14 داسې مهال وشو چې لمونځ کوونکي د جمعې له لمانځه وروسته له جوماته د راوتلو په حل کې وو. د پخوانیو بمی حملو په څیر د پرونی 14 پر هم سمدستي کومې ډلې نه ده منلې، خو د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د برید د عملانو د موندنې لپاره د دوی هڅې روانې دي.
د موږ کشپینی حدونه لاس په کار شوی دي ترڅو معلومه کړي چې دغه کار د چا او د څه هدف لپاره ترسره شوی ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ویلي دي چې دا 14 په دې هیواد کې د بې امنیتۍ او تروریستي فعالیتونو ترخه یادونه ده. یوناما د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړي. په کابل کې د امریکا سفارت چې له قطر څخه فعالیت کوي او د امریکا د پاوز د مرکزي قرارګاه قومندانۍ یا سنت کام هم دا بریت غندلی او ویلي دي چې پر لمونځ کوونکو دا ډول حمله هیڅ راز توجیه نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې پر جماعتونو بریدونه او د لمونځ کوونکو هدف ګرځول ستر او نه بخونکی جنایت دی. پرونی 14 په 15 ورځو کې دریمه 14 وه. د چهارشنبه په ورځ د کابل د دیمازنګ په سیمه کې په یو رستورانت کې 14 درې کسان ووژل او 14 نورې ټپیان کړل. د همدې ورځې په ماښام د کابل په خیرخانه مینه کې هم پر یو امنیتی پوسټه د 14 راپور ورکړل شو، خو د کابل د امنیت قومندانۍ د ویان په وینا تلفات نه درلودل. یو شمیر نورو افغان سیاستوالو له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزی هم دا برید په کلکه غندلی او تروریستي عمل یې بللی دی.
په کابل کې د ورستۍ 14 د جزئیات په اړه مو اوریدل. بلخوا د پلازمینې کابل اوسیدونکو په ښار کې ورستربلې زیاتیدونکو امنیتي پیښو اندېښمن کړي. کابل ښاریان ادعا کوي چې طالبان امنیتي پیښې سرسري نیسي او په اړه یې دقیقې څېړنې نه کوي. په همدې حال کې بیا یو شمېر پوځي کارپوهان ورستۍ حملې او 14 د طالبانو کمزوري او په افغانستان کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو د موجودیت په معنا بولي، خو د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه وایي.
په کابل کې ورسته یو 14 یو ځل بیا د ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي. یوازې په تیره اونۍ کې 3 14 د کابل ښار په خیرخانه د احمدزنګ وزیر اکبر خان سیمو کې شوي. د کابل ښار اوسیدونکو په خبره طالبان د امنیتي پیښو په څېړنو کې بریالي نه دي او نشي کولی لاملونه یې په ګوته کړي.
په کوم ځای کې چې 14 وشي طالبان راځي او دوی ته دا یوه ټوکه ښکاري، راشي خپلې څېړنې وکړي او بیرته لاړ شي. اصلا نه وایي څه شوي او داسې ښکاري چې دوی خپله پکې لاس لري او د پردې تر شا بل څه وي. یو راځي انتوري کوي او بل یې راځي چې څېړنې وکړي، د څېړنې وروسته بیرته ځي.
دغه کس چې ونه غوښتل نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي د طالب ځواکونو له چلند هم ناخوښ دی. د کابل ښار بل اوسیدونکي عتیق الله وایي اوس هم په دغه ښار کې سکون نشته او د 14 نامنی ویره موجوده ده.
انفجار زیاته
14 زیات دی او موږ د خوندیتوب احساس نه کوو. طالبان امنیت نشي خوندي کولای، خلک هم ورسره همکاري نه کوي. د دې لپاره چې خلک تری ویریږي دوی مسلکي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې 14 ملکی کسانو ته مرګ شوب لاړولې. لدی ورها خو به د تیر چهار شنبه په ورځ د کابل د احمدزنګ په سیمه کې په یو رستورانت کې 14 درې کسو وژل او 14 نورې ټپیان کړه. هم حال د کابل ښار د خیرخانی مینې په سیمه کې هم پر یو امنیتي پوسټي 14 راپورونه ورکړل شوی چې د طالبانو د کابل امنیه قومندانۍ د ویان په خبره تلفات نه درلودل. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو افغان شونونکی اسحاق اتمر وایي چې په افغانستان کې د ورستۍ او نامنیو عمده لاملونه د څو ترهګرو ډلو فعالیت او همدارس د امنیت په برخه کې د طالبانو کمزوري ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو نظام سره لدی چې په تیر یو کال کې نړۍ سره دا ژمنه کړې وه چې هیڅ ډول ترهګریز فعالیتونو څخه به ملاتړ نه کوي او د ترهګریزو فعالیتونو مخه به نیسي، خو په تیر یو کال کې معلومه شوه چې دوی په خپلو ژمنو کې بریالي نه وو. زما په نظر داسې بریښي چې په نړۍ او افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو دوام د دې ټولو نه انډولیو پایله ده.
هڅه مو کړ چې په کابل کې د امنیتی پیښو د زیاتیدو په اړه د طالبانو د حکومت د امنیتی بنسټونو نظر هم واخلو، خو د کورنۍ او چارو وزارت بیان عبدالنافی ټکور په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
د ورستیو امنیتی پیښو په اړه مو د کابل خاریانو د اندېښنو په اړه راپور واورید. کابل خاریان ادعا کوي چې طالبان امنیتی پیښې سرسری نیسي او په اړه یې دقیقې څېړنې نه کوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د 320 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیگاو ویل چې د مرسته له افغانانو سره د بشری مرستو په دوام کېږي او د نړیوالو مرستندوی ټولنو لخوا به ولګول شي. له بلې خوا د خوړو د نړیوال پروګرام مشر د خلیج له هیوادونو او د نړۍ له شتمنو کسانو څخه غوښتي چې له افغانستان او د نړۍ له نورو بېوزلو هیوادونو سره بشری مرستې وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې جمعې را روان دی او د افغانستان خلک له سخت بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي، د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان سره د خپل هیواد د نورو 320 میلیون ډالرو مرستې خبر ورکړ. شغلی بلینکن په یو بیان کې چې بیګا پر ټویټر خپور سو ویلي چې امریکا دا اقدام له افغانستان سره د بشري مرستو د ملاتړ په هدف کوي. هغه لیکي چې د متحده ایالاتونو دغه مرسته په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د بشري مرستو د غوښتنې په ځواب کې کیږي او د نړیوالو مرستندویو ټولنو له لارې به ترسره سي. په افغانستان کې د اوږدو جګړو، دوامدار وچکالیو او په تیره بیا لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، په ټول هیواد کې د اقتصادي فعالیتونو د درېدو له کبله خلک د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو او اړوندو ادارو یې لکه د خوړو نړیوال پروګرام په تیرې وکل کې څو ځلې خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او له مرستندویو هیوادونو یې د مرستې غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP عمومي رئیس ډیوید بیسلی یو ور بیا له نړیوالو په تیره د خلیج له شتمنو هیوادونو او میلیونرانو څخه د افغانستان او نورو بېوزلو هیوادونو له وګړو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. شغلی بیسلی له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په ځنګړي مرکه کې ویلي دي چې د خلیج له هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغانستان، سوریې، یمن او سومالیا په څیر له جګړه ځپلو بېوزلو هیوادونو سره مرستې زیاتې کړي. هغه زیاته کړې چې دی ټریلیون ډالر نه غواړي، بلکې په داسې حال کې چې د تیلو بیې لوړې سوي یوازې د خپلو څو ورځو ګټې پیسې ځانګړې کړي څو په نړۍ کې ثبات ټینګ سي. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر یادونه وکړه چې د چهارشنبه په ورځ د نړۍ د میلیارډرانو له یوې ډلې سره وکتل او هغوی ته یې وویل چې له دې هیوادونو سره د مرستې په برخه کې اخلاقي مسؤلیت لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریده لیسنگ.
کاناډا وایي د هیواد ته د 2023 کال د اګست له 15مې وروسته 40000 افغان کډوال ورغلي دي. د کاناډا د دولت لخوا په یو خبر پړنه کې چې پرون خبره شوه د هیواد ته د 40000 افغان کډوالو د لیک پروسې په بشپړېدو هم ټینګار شوی، خو یو شمېر هغه افغانان چې کاناډا ته د تو په شرایطو برابر دي او په درېمو هیوادونو کې اوسېږي د خپل بې برخلیک وضعیت په اړه اندېښمن دي او د دې پروسې د چټکېدو غوښتنه کوي.
د یوې بلې ورځې پایل چې ټوله بیا هم په انتظار تیریږي. د ښځو د حقونو فعاله مولوده توانا د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره یو ځای نږدې 8 میاشتې کېږي چې له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره پاکستان کې میشته ده. میرمن توانا وایي یو شمېر مدني ټولنو یې د کډوالۍ قضیه کاناډا ته لیږلې، خو تر اوسه یې د دې هیواد لخوا کوم مثبت خبر نه دی اوریدلی.
سره له دې چې ما له یوې لسیزې راهیسې له معتبرو ادارو سره کار کړی او اسناد هم لرم، تر خوا یې د ګواښونو په اړه ډېر مهم سندونه لرم چې خپله طالبانو راته کړي. له بده مرغه تر اوسه په بې برخلیکه حالت کې پاکستان کې یم. هیڅ داسې ځای نشته چې زما غږ واوري.
مولوده توانا چې د جمهوریت نظام پر مهاله په کورنیو چارو وزارت کې د جندر د امیر په توګه کار کاوه د امنیتي ستونزو له امله مجبور شو چې افغانستان پریږدي. وای د خپل بی برخلیک حالت غربت او لدی عمله چې اولادونه یې خونځي ته نزي په بیا لا بیلو ناروغي وخته کړي. په دریو هیوادونو کې د کاناډا ویزی د پټم افغانان داسې محل د اندېښنه سرګندوي چې تازه د هیواد ویلي د 2020 کال د اگست 15 شل زر افغانان ورسېدلی دي. د کاناډا د دولت لخوا په یو خبره شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی دوی خپل هیواد ته د ورغلي او افغانانو له ورتګ هرکلی کوي او تازه په یو چارټر الوتکه کې له متحد عربي اماراتو هم 328 تنه ورسېدلی دي. د خبر پاڼه کې کاناډا ته د افغان کډوالو د لیږد پروسه پیچلې بلل شوی چې په کور دننه او نړیواله کچه قوي کړنلارې ته اړتیا لري. د کاناډا د حکومت په خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوی سره لدی چې ستونزې شته خو بیا هم دوی تر 2023 کال پورې د سلویخت زره افغانانو لیک ته ژمن دي. په ورته وخت کې د کاناډا صدر اعظم جسټن ټروډو په خپل ټویټر پاڼه کاناډا ته تازه لیکدول شوی او افغان کډوالو ته هرکلی ویلی او زیاتوي خپل هیواد ته به د سلویخت زره افغانانو د لیک په برخه کې هڅو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانانو خپل وطن پریښود او لای هم له افغانستان د تخلیې بهیر په بیلابیلو ډولونو روان دی. نو دوی زرګونه افغانان توانېدلي چې امریکا، کاناډا او نورو اروپایي هیوادونو ته ورسیږي خو ډېر شمېر نوري لا هم په درېمو هیوادونو کې په بی برخلیک حالت کې ژوند کوي.
و هم اوریدل چې کاناډا وایي د هیواد ته د 2020 کال د اګست له 15 وروسته 60,000 افغان کډوال ورغلي دي. کاناډا همدارا د 40,000 افغان کډوالو د لیک پروسې په بشپړېدو هم ټینګار کړی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې می دالو کوم چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ملګرو ملتونو سرمنشي د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې په ایران کې د بشري حقوقو پر مسلې خبري کړي. دا خبره داسې محل کېږي چې په ایران کې له تیر وو ورځ راهیسې د مهسا امینی په نوم د ځوان انجلۍ د وژل کېدو په اعتراض کې مظاهره روانې دي. په دې اړه جزئیات احمد تکل راکوي.
بیگا په ایران کې د حکومت پر ضد د مظاهرو شپږم ورځ هم پایته ورسېده. د دې اعتراضونو په ترڅ کې د یوې غیر حکومتي ټولنې د راپور له مخې تر دې دمه له دولتي ځواکونو سره په نښتو کې لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي دي. په اوسلو کې ډیره د ایران د بشري حقونو غیر حکومتي ټولنې د نویو ارقامو خبر وروسته له هغه ورکړ چې د پنجشنبه په ماښام شپږ نور کسان د شمالي ولایت ګیلان پر ځوان شهر ښار کې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شول. دا مظاهرې چې یو اونۍ مخکې پیل شوې اوس د ایران اتیا ښارونو ته رسېدلې دي. د بشري حقونو ډلو همداراز په شمال کې د کردستان په سیمه کې چې د مهسا امینی ټاټوبی دی هم د خلکو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی. دا اعتراضونه د مهسا امینی په نوم د هغې نجلۍ په ملاتړ پیل شول چې د ایران د گشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نه مراتولو په تور د سپتمبر په 14 ونیوله. درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ورسول شوه او هلته یې سا ورکړه. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په دې هیواد کې د بشري حقونو پر مسله خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د ویان ستيفان دوجاریک په وینا ښاغلی ګوتریش ویل دي چې دا سازمان له دې کبله اندېښنه لري چې سولیز مظاهرې د قهریه ځواک په وسیله ځپل کیږي او په نتیجه کې لږونه کسان مړه او ټپیان کیږي. ښاغلی دوجاریک خبریالانو ته ویل ملګری ملتونه د ایران له امنیتي قواو غواړي چې د نامتناسب ځواک له کارولو ډډه وکړي او پر ټولو خواوو غږ کوي چې له زغم څخه کار واخلي او د کړکیج د پراخولو مخه ونیسي. په همدې حال کې پرون جمعه د ایران په یو شمیر ښارونو کې د حکومت پلوي مظاهره چانلارو واټونو تراوتل او له چارواکو څخه ملاتړ څرګند کړ. په پلازمینه تهران کې څو زره کسانو په داسې حال کې لاریون وکړ چې د ایران بیرغونه یې راپول. ورته مظاهره په نورو ښارونو کې هم وشوې. د ایران حکومت ادعا وکړه چې دا مظاهره په خپله خوښه شوې وه او دوی نه و رابللې، خو په ایران کې په تیرو کلونو کې چې کله هم پراخ اعتراضونه شوي د حکومت پلویان د هغو په مخالفت راوتلي دي.
ازادي رادیو ته غواګي است دي ترڅنګ چې موږ خبرونه د سهار لوو د ماخام ترو بجو پورې د رادیو لاله اوریدل شي. موږ پر وی پانه هم د ازادي رادیو ټوله خبرونه اوریدل او لوستل شي. موږ پته د ازادي رادیو ټکای کوم او هم دا ډول کولای شي د ټوئیټر، فیسبوک او انستګرام لاله هم د ازادي رادیو سره یو ځای شي. د ازادي رادیو تایید شوی پانه د انستګرام، فیسبوک او ټوئیټر په سرچ خونو کې ولټوي، پیدا کړی، تعقیب کړی او هغه سچ دا ازادي رادیو لاله خبري کې کولای شي. لدی لاري هم ورته لاسرسي ولري. اوس هم څو نور راپورونه په کابل کې د هاشي پنوم دی وی هنري ډلې لخوا د جنونو د خوانځيو د بندیدو په اعتراض کې لمړنۍ نندارتون جوړ شو. د نندارتون ته چې د تاریخوالي نوم ورکړل شوی، ګډونوالي د افغان جنونو او خزو د زړه غږ بولی. د دې نندارتون جوړونکو هادي هدایت وايي غواړي چې په دې کار سره خلکو ته وخی داسې محل چې خزي خوانیزو مرکزونو ته کم لاسرسي لري بیا هم خلاق کارونه کولای شي او تر خوای د انجونو د خوانځیو د بندیدو په اړه خپل اعتراضونه څرګندولای شي.
حاشیه ادبی او هنری ډلې په کابل کې د جمعې په ورځ د تاریخوالي تر عنوان لاندې یو نندارتون پرانست. په دې نندارتون کې د خزو په لاس جوړ شوی هنري آثار ننداري ته وړاندې شوی. د دې ډلې یو غړی او په دې نندارتون کې ګډون کوونکی فرشته فرحان ازادي رادیو ته وویل دوی غواړي چې هر سجر د انجونو خوانځي پرانستل شي.
تمام دختران از هر ځای جمع شده بودن و
فنجونی له هر ځای دلته راټولې شوې وې. سو خپل نقاشي او تابلوګانی ننداري ته وړاندې کړی. موږ کولای شو په دې تابلوګانو کې خپل احساسات خلکو ته وخایو. اسلامي امارت او نړیوال ټولنې زموږ هیله ده چې هر سجر د خوانځي او دروازې پرانیزي. سو موږ وشو کولای زده کړی وکړو او د دې ځای په پرتله ډیر کار وکړو.
کارهای زیاتر از اینا را انجام بتیم.
د دې نندارتون یو بل ګډونوالی زهرا رضایی چې هغه هم په دې نندارتون کې خپل انزورګری ننداري ته خي ازادي رادیو ته وویل په دې کار سره غواړي افغان جون او خوزوتا یو هیله ورکړي.
خودم یکی از کسانی بودم چې د اینجا
زه یو له هغه کسانو يم چې دلته می خپل آثار ننداري ته خي. د بیلګې په توګه یو تابلو می دلته خي چې د افغانستان نقشه ده او پکې یو افغان میرمن د زندان تر شالې دل کیږي چې د افغان خزو او انجونو د فعالیتونو د محدودیدو په معنا دی.
حال حاضر در افغانستان هست.
د اغلی رضایی په خبره دا نندارتون د افغان جنونو او خزو د زلغک دی. په ورته وخت کې د نندارتون جوړونکي هدي هدایت ازادي رادیو ته د دې نندارتون د جوړیدو د هدف اړه وویل.
هدف ما
زموږ هدف په یو ډول فرهنګي مقاومت دی. په اوسنی وضعیت کې له تاریخوالي پرته یو مقاومت چې د فرهنګي ساتنې په معنا دی، د موږ لپاره ډیره معنا لرونکې ده چې په دې برخه کې کار کوو.
خغلی حدیث زیاتوي اوسنی وضعیت په هنري پروګرامونو بد اغیز کړی دی. په کابل کې د نجونو د خوانځیو د بندیدو په اعتراض د هنري نندارتون داسې مهال پرانستل کیږي چې له یو کال زیات وخت وشو چې طالبانو لشپږم ټولګي پورته د نجونو خوانځي تړلي او لای د پرانستل کېدو په اړه هیڅ هیله نشته. له طالبانو یو ځل بیا لشپږم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو د پرانستو په اړه وپوښتل. خو د پوهنې وزارت وایاندي عزیز الله ریان او طالب وایان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، مګر له دې وړاندې ویلي لشپږم ټولګي پورته د نجونو خوانځي د دوی د مشر مولا حبت الله په امر تړل شوی دي.
یونیسف د لوګر ولایت په لرو پرتو سیمو کې د ماشومان خوارځواکۍ او د میندو د وینې د کمښت په برخو کې خدمتونه پیل کړي. روغتیا پالان په امیدوارو میرمنو کې د وینې د کمښت یو مهم لامل په کم عمرونو کې د انجونو ودول په ګوته کوي. له بلې خوا د لوګر اوسیدونکو د دغو خدمتونو هرکلی کوي او له چارواکو غواړي چې دا ډول پروګرامونه ډیر کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالی همکاري د لوګر د مرکز او درې ولسوالۍ په هغو سیمو کې چې نږدې روغتیایي مرکزونه نه لري 500 ګرځنده روغتیایي ټیمونو پکې کار پیل کړی. چارواکي وایي د یادو روغتیایي ټیمونو لومړیتوب داده چې په خوارځواکۍ اخته ماشومانو او هغو امیندوارو میرمنو ته خدمتونه وړاندې کړي چې د وینې له کمښت سره مخامخ وي. د ګرځنده روغتیایي ټیم یوې ډاکټرې ندا عبید ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په ټیمونو کې تر نارینه وو ښځې ډېرې دي.
دا ټیمونه خاص د دې لپاره جوړ شوي هغه خلک چې ډېر زیات ضرورت لري، هلته مونږ ولاړ شو او هغوی سره کومک وکړې. خصوصا هغه میندې چې دي حاملهدارې میندې مونږ ته ډېر زیات ضرورت لري. هغه ماشومان چې د دوه کلنۍ نه ښکته دي دا ډېر زیات ضرورت لري. مونږ په ټیم کې ښځینه پرسونل ډېر زیات ده نسبت نارینه ته، همدې لپاره چې دغه خویندې دغه کلیوالي ژوند چې کوم ده دغه رسم رواج سره برابر راحته راشي مونږ ته، مونږ ته ټول مشکل
یو بل روغتیا پال فرمان الله هموایی د اقتصادي ستونزو له کبله په ماشومانو کې خوارځواکي او په هغو امیندوارو مېرمنو کې چې هغوی په کم عمرونو کې واده شوي د وینې د کمی پیښې ډېرې دي.
خصوصا د مور او ماشوم په بخش کې مونږ ډېر زیات فعالیت کوو. سې تغذیې ماشومان زیاتره زهو کې ډېر زیات دي، کم خونی ډېر زیات دي. هغه فکر کوم د ډېر د کم عمر په وخت کې چې دوی واده کوي نو دوی ډېر زیات مشکلات سره مخامخ کوي، خصوصا لکه کم خونی او زینور.
لبل خو د لوګر اوسیدونکو په ګرځنده ډول د دوی سیمو او کلیو ته د ډول روغتیایي ټیمونو ورتګ په ګټه بولی. د خوروار ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی محمد نبی وایي په دې ځای کې د لزګونو ماشومانو خزو او ناروغانو راغونډیدل په دې معنا دی چې خلک له فقر سره مخامخ دي او په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ډېره ده.
څومره ماشومان څومره ښځې مثال څومره خلک راغلي دي دلته، دا خو ډېر یو ګټور کار ده. خدای وکړي چې دا نور فیزیاسي په هر ما تلار سی هر کلی تلار سی او د خلکو ته مثال دغه سی او ضرورت را پېښ کنه.
بلور څه د لوګر روغتیایي چارواکي وای دی عام روغتیا ریاست تر سارن لاندې د یونیسف په مرسته 15 روغتیایي ټیمونه ګمارل شوې دي. د لوګر د عام روغتیا رئیس حافظ سعید قادری وای
ساحات سپید کې از خدمات
هغه سپینی صحی چې له روغتیایي مرکزونو لري و هغه ته ګرځند ټیمونه ګمارل سی. هر ټیم یو ډاکټر یو قابلیت د خورز وکی او رواني ناروغي لپاره دوه سلاکاران د ټولنې یو سرپروایزر یو واکسیناتور او یو فارمیسټ لري او لدی سره دوام بولانسونه هم وی
ټیم امو مبطر امبولانس هم راځي ناس.
د لوګر پلر پرتو سیمو کې داسې مهال د یو شمیر ګرځنده صحی ټیمونو لخوا د روغتیایي خدماتو پروګرام پیل شوی چې د روغتیا د برخې د مسؤلینو په وینا په دې ولایت کې د ورستیو سیلابونو له کبله په خلکو په ځانګړي ډول ماشومانو کې ناروغۍ ډېرې شوې دي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
سلام وړاندې کوم آزادي کارکونکو ته د مسلم باغ د کین زخم لغپار دا ماجر خوران ډېر برانو زپل دي ډېر یو زپل وران خونی ودانی خونی ور وران کړلي و زونه تاب نه لري چې نو لري زاینه جوړی د خپل پکنه لري نو د غیر روز خدا خواهش کوم چې د ازما پیغام ورسی ملګری ملتو ته چې خیریه موسسه له د غریبانو ماجر سره کومه کوي تر اوسه پرې چا سره یو کومه کوم نه ده سوی ډیر در په دار دي ډیر ټک ټک کې. و سلام
محمد ولید شمند ولایت کجکی دی ولسوالی سره خبر سره کوم وروره وختنه مذاکره طالبان سره وروره چې موږ ته دغه داور رسمي چې ولله وکړ چې موږ د سپازه جوړور وګم په 200 متره دی د سی یو ولار نه چې په دښور افغانستان کې بدون یو وخت چې موږ شته چې دا کوم دغه ځنه پیغام نشه کړی.
سلام علیکم زه د خوست ولایت نه صدیکار ته داخله ما زده رادیو کارکون کې اوریدونکو ته نه کې اله او احترامات وړاندې کوم. ورور زما خو د ارزو د غوښتنه ده نه خو د پاکستان خو د افغانستان د منځ د سلوي خپل وړای دی په داګه د زمونږ مشرانو نه مدا ډېر ارزو د دامه ډېر خوښ دی چې د پاکستان سره په خاصه ای طریقې مې نه خپل برید ملم کې مې خو د پاکستان له صبر بودی نه د امریکا له صبر بودی نه د روسیې له صبر بودی یې څمره بربط کړی روانه مې بربط کړی دی او متاسفانه چې نه پاکستان درته وکړی دی باید د افغانستان په داو کې چې نه بل د خانه شته کبه داخل کړي کبه خارج کړي بغیر د پاکستان.
زه د افغانستان د جلال آباد د ننګرهار د کامې ولسوالۍ نه خبرې کوم. د طالبانو نه مرور دا هله دا چې مکتب بند دی د جنکو مکتب بندوي ظلم کوي او بل خبره دا د وروره چې باید انصاف ملا صاحب هیبت الله اخندزاده نومیږي په پاکستان کې چې شي امیر صاحب شاروخ خان شي او په افغانستان کې چې شي امر بالمعروف ونحن عن المنکر شي. نو وروره لږ د الله نو د رسول نو د کورونا او د مرضونه ویرېږئ که د ګل د امیر صاحب شاروخ خان شي دلته امیر سید سلمان خان شه
کابل ولایت شمالي ورسای کې چېرې کلی وسیږي وروره دا کم مشکل راځي دا کوم امرجنسی خلکو ته ورکوي دا زموږ د ولست غوښتنه ده چې تاسو د کار په مقابل کې ورکه ځکه یو خو به غریب ته حق ورسیږي مور سوی کار نه کوي غریبان کار کوي دا یو بل تر واجی کارونه وو چې خلک په خیرات خواره نه وي
د زه محمد یونس د هلمند ولایت سره زما دغه درخواست د مشران ته چې دغه پاسپورتونه د واته میاشت کې موږ ته مسولین واده راکړي پاسپورتونه نه لکه چې دغه پاسپورتونه د هلمند په ولایت کې لکه در سو مشغول پاسپورتونه وکړو وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اته بجی او دیرش دقیقې شوې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان سره د خپل هیواد د نورو 320 میلیونه ډالر مرستې خبر ورکړ. ښاغلی بلینکن په یو بیان کې چې پیګا پر ټویټر خپور شو ویلي چې دا اقدام له افغانستان سره د بشري مرستو د ملاتړ په هدف ترسره کیږي. ښاغلی کلی چې دا مرسته په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د بشري مرستو د غوښتنې په ځواب کې کیږي او د نړیوالو مرستندوی ټولنو له لارې به ترسره شي. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وایي چې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د استازي طارق علي بخیت سره د افغان ښځو او ځوانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړې. میرمن میری پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د واویېمې غونډې په حاشیه کې له ښاغلي بخیت سره په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټوماس کویسټ هم حاضر وکتل. میرمن میری ویلي دوی په دې کتنه کې موافقه وکړه چې د افغان جنو د تعلیم لپاره باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو د یوې برخې په توګه مبارزه وشي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پر طالبانو غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کاري فرصتونو د برابرولو او بشري حقونو ته د درناوي په ګډون ټول افغان وګړو ته انډول فرصتونه برابر کړي. ښاغلی شریف له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه همداراز له طالبانو غوښتي چې د دوحې پر تړون عمل وکړي. د دې تړون له مخې امریکا خپل پوځي ځواکونه له افغانستانه وویستل او طالبانو په بدل کې د نورو ژمنو ترڅنګ ومنله چې بشري حقونو ته به درناوی کوي او په افغانستان که به ترهګرو ته اجازه نه ورکوي. ښاغلی شریف وویل طالبانو چې د دوحې تړون لاسلیک کړی نو باید درناوی هم ورته وکړي. په ایران کې د روانو مظاهرو په اوج کې متحده ایالاتو پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد د خلکو لپاره د انټرنیټ په خدماتو کې اسانتیا راولي. انټرنیټي خدمات د ایران د حکومت د اقداماتو په نتیجه کې سخت زیانمن شوي. په ایران کې رواني مظاهرې وروسته لاغه پیل شوه چې د محسا امینی په نوم یو ځوان انجلۍ د ایران د گشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نه مراتولو په تور د سپتمبر په 14 ونیوله او درې ورځې وروسته په کوما حالت کې روغتون ته یوړل شوه چې هلته یې سا ورکړه. د امریکا د خزانې وزارت پرون د سپتمبر په 23 په یو بیان کې وویل چې امریکا هڅه کوي د انټرنیټي خدماتو د جواز د اپډیټ کولو له لارې په ایران کې له انټرنیټي ازادیو څخه ملاتړ پراخ کړي. او اوکراین غواړي په پلازمینه کیف کې د ایران ډیپلوماټیک حضور روسیې ته د دې هیواد لخوا د ډرونونو د سپارلو په غبرګون کې محدود کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پیګا په یو بیان کې وویل چې د اوکراین پر ضد د جګړې د پرمخ بیولو لپاره روسیې ته د وسلو ورکولو یو غیر دوستانه عمل دی چې د اوکراین او ایران اړیکو ته جدي زیان پیښوي. بیان زیاتوي چې د داسې یو غیر دوستانه اقدام په غبرګون کې اوکراین پریکړه کړې چې په کیف کې د ایران د سفیر د کار جواز ختم کړي او په سفارت کې د ایراني ډیپلوماټانو په شمیر کې هم د پام وړ کموالی راولي. ایران تر اوسه د دې پریکړې پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی خو مخکې د امریکا او اوکراین هغه تورونه رد کړي وو چې ویل یې د اوکراین پر ضد جګړه کې روسیې ته ډرونونه ورکړي دي. اوس هم لژمنې سره سم درسي ساعت خپرونه لرو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسي مواد لرن افغانستان خوانیزي موسسې په مرسته چمتو شوی او له ازادۍ رادیو خبريږي. ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. ښوونکی به راته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه لولو او دا به واورو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. د اووم ټولګي جغرافیه مضمون موضوع جهیلونه. جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سئ. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واوریدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست ویم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټول وو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچل ولو. په دې برخه کې به خوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت پاړه وایي. دا به واورو چې د امریکا د لوی وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د خوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچو له نفوسو څخه د کیسمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 28 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې د نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. یوازې په مرکزی امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ده. که چیرې موږ دغه فاصله مدی نظر وګرځو، نو دا یوازنۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه، د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 13.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي، او د امریکا د لویو چې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي، او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویه وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسې د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مول وستل چې په جنوبی امریکا کې د نفوس انډول لمیاري په لور ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچه پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به خوونکی راته د افریقا لویه وچه ژبه او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویه وچه ژبه او دین. د افریقا د لویه وچه دین او ژبه. دین، لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه چې ارزښت هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې تر څنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو ولا، یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري، او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم ستا، ستورو ته عبادت کوونکي هم ستا، لمر ته عبادت کوونکي هم ستا. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونه پیروي کوي هغه هم ستا. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر اتاک سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې، د افریقا د لویې وچې نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي، او شمیر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زایر حمله وکړل، او هغه د ډېر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه، نو د زایر خلک هسپانوي ژبه وایي. د د دې ترڅنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده. همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نورې ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچی جالبه برخه دا و چې خون کې ویل په افریقا کې خلک په وسو بیلابیل ژبو خبرې کوي او ترڅنګ سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.